د بخنه نړیوال سازمان وایي هغه د هر څه شروع وڅیړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مرمنې ویلي خو دوه لړۍ طالب وسلوالو جنسي تیرې کړې ده. ورستو یو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس پلاس کېږي چې پکې یو مرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ننوتی او په دوه لړۍ ورته جنسي تیرې کړې. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخنه نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سم دستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېری نشي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده. اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناشې دي او د هغو کسانو رغواخ سره مخامخ دي چې بخوا بندیان شوي دي. راپورونه وایي تیره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ احمد تکل رسنیو ته ویلي تمه د نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي. وروستۍ ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یو سل یو اتیا تنه و. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. اوس به دا لوبې د لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه، دویمه د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. وړاندې داسې اټکل شوی و چې لومړۍ لوبه به د مارچ په 25مه، دویمه به په 28مه او دریمه به په 29مه وشي. د ایټالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. او کاناډا د روسیې د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وادداتو بندیز ولګاوه. د کاناډا مالی وزیر کریسټیا فرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي چې جګړه وګټي او توان یې لري. ښاغلی فرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او وحشي ارغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي. او سلجمنی سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونې خبرونه چې ځوانانو ته څنګه ډشي وي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه مني. دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان کړه وړه ی د خوې د د په در نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته مداسي وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار مداسي وکړ او دغه سينورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداس خپلوان پاړه راتوایي
وسنه مونږه خپل ورنډي والا هغه دائم لافي وباټي وهلې چې په فلاني مې داسې مرمه یې تیر کړو، په فلاني مې اسې مرمه یې تیر کړل. پوسم باز خلکی دي ځندي والا زړه ډېر وړوکه زړه لري خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو دسه دروغ ویل چې زه خپل ام قماندان یم ام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زخپل کوم دراله کې څنګه فلسکار وخپلای اوس به له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومې دل په اوس هغه به چاره فکر نه کوم چې ام خپل فلسکاری منډیوال په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي اوسم باټي وای دا بعض خلکې چې دی عادت سوی
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وخی او چاته لوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنوي
ک د ځوانان ته ویل شي او غو پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنه بهبود خو تلل شي او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیغه کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصيه داده شي لدی هغه نتیر شي زحمت وباسي دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دا غي انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به دریم ورځې په څلورم ورځ باندې راخار کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته شي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډې مودې بعد هغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لای و مغه سن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ور دین لری کی لکه ځان خود نه پدې معنی دا یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېږي کېږي چې کار وکړي او د کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لری کی او یو بل کس راولي نو دا دی بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او سوکور من اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو تنز تری جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز بسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې تری جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي و یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدانه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې امه سي ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به امه سي منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي امه خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د هل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم، یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغه اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم، او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي، یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کیزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې سنگتی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغه د دروغو د لارې نه خلکو ته خای کولې شي چې هغه د پاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغه اهداف ته رسیدل د پاره چې سه هغه دنیا ته په دروغو خای هغه پرشتیا باندې حاصل کی مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لارې ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، په دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایت امتحان کې له کامیابیدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه ته شید امریکایي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ څلورم ځل زب کې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم. هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کېم زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي. د موږ تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي. په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته اس نه دوه کاله تجربه غواړي. باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق کی. خو هغه په عمومي ډول داده چی یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شی ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کولای شي چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې چې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خل خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دي. بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پنګ چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خر رهبران شنو. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پنګ چونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله دا برشه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کتا سي نه دا پښتلکیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتنې کې رديږي چې ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زکړې وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه شي په کومه برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زکړي په کوم شکل باندې زکړي راتلونکي څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخر اور سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه نو ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانونه نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو کړی دا هغه تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شای چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
بنمشی مشا دم گخی نا ہوا دی بیا دمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اوس میں دا ستم اوس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑے شپوتا پاتا